آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د ماښام ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل کوو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
په هلمند کې د طالبانو د زندان شپېته کسان خوشي سوي دي. په تهران کې مظاهره چانو د سعودي عربستان سفارت نه نوتی دي او د سفارت د ودانۍ ځینو برخو ته اور اچول دي. او په هند کې چارواکي وایي چې هڅه کوي چې په پرونی برید کې د برید کوونکو هویت معلوم کړي.
نن یک شنبه د 1349 هجری لمریز کال د جدي 14 ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې دریمه کېږي. په روانې خبرونه کې چې نیم ساعت په دوام کې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت ویلي دي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته چمتووالی لري. د هند په پایتخت نیو ډیلي کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره چارواکو د خلکو نه غوښتي دي چې په شخصي موټرو کې د سفر نه کوي. او څلور او بخې 15 وسلوال کسان او د امنیتي چارو دوه ساتونکي د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د هوایي قواوو په اډه کې د تورېسي برید نه وروسته وژل شوي دي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ، خو اوس پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. طالبانو ادعا کړې ده چې په 2015 کال کې د افغانستان 10% خاورې نیولې ده. طالبانو دغه ادعا په هغه رپورټ کې کړې ده چې په 2015 کال کې د خپلو فعالیتونو په اړه خپور کړی دی. طالبانو ویلي دي چې په موقتي توګه د قندوز د ښار نیولې د 2015 کال تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. طالبانو خپل رپورټ پرون د شنبې په ورځ خبر اعلان ته استولی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند دولت وزیري چې کله پرون د ژورنالیستانو سره خبرې کولې د طالبانو د ادعاو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه، خو هغه ویله چې د کمانډو ځواکونو په هلمند کې د جمعې په شپه د طالبانو د زندانه شپېته کسان خوشي کړي دي. ښاغلی وزیري وویل
د شپې عملیات بیګانی د خاصو قطعاتو عملیات دا یو نمونه ده چې په هغې کې پولیس، امنیت، اردو او د شپې لخوا په 2 بجو کې په هلیکوپټرو کې ښکته شي او په سر باندې د PC-12 د کش په الوتکې په سر ولاړې وي، ټوله ساحه د کنترول لاندې وي، هغوی ورشي د دښمن په مابین کې د دښمن په ساحه کې یو زندان د هغوی ونیسي، مقاومت له منځه ویسي.
ناټو هم دا منلې ده چې افغان ځواکونو د هلمند د نهر سراج په ولسوالۍ کې دغسې یو عملیات کړی دي پکښې د ناټو هلیکوپټرو هم برخه اخیستې وه. په تهران کې مظاهره چیان د سعودي عربستان سفارت ته ننوتی دي او د سفارت د ودانۍ ځینو برخو ته یې اور اچولی دي. د ایران نیمه دولتي خبري اجانس ایسنا وایي چې مظاهره چیانو په سعودي کې د شیعه ملا نمر النمر د اعدامولو په ضد د مظاهرو په ترڅ کې تېره شپه د سعودي عربستان سفارت ته ننوتل، اورونه یې بل کړل او د سفارت کاغذونه یې د چت نه کښته اچولي دي. د ایسنا د برای شپې په رپورټ کې راغلی دی چې د ایران د پولیسو لوړ رتبه چارواکي سیمې ته ورغلی دی او پولیسو هڅه کوله چې مظاهره چیان تیتو پره کړي. په سعودي کې د شیعګانو د ملا نمر النمر اعدامول نړیوال غوسه راپارولې ده. داسې ویل کېږي چې دغه شیعه ملا اعدامولو کیدای سي چې په هغه سیمه کې چې شیعګان په اکثریت کې دي د ناکرارۍ سبب سي. شیخ نمر النمر د هغو 24 کسانو په جملې کې وو چې د جمعې په ورځ اعدام سول. شیعه ملا نمر په 2014 کال کې په بغاوت او نورو جرمونو محکوم او د مرګ سزا ورکړل سوه. دغه شیعه ملا د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ انتقادونه کول او په 2018 کال کې په سعودي عربستان کې د شیعګانو د مظاهرو مشري کوله. د امریکا متحده ایالاتو د شیخ نمر د اعدامولو په اړه خبرداری ورکړی و. امریکا ویلي و چې دغه اعدام کېدای سي چې د ځان سره نارامي راولي. ایران د سعودي عربستان څخه څو ځلې غوښتي وو چې دغه شیعه ملا دی خوشی کړي. ایران ویلی دی چې سعودي عربستان به د دغه ملا د اعدامولو قیمت ادا کړي. په لبنان کې د شیعګانو یو مشر ویلی دی چې د سعودي عربستان دغه اقدام به عکسونه مل ولري او په بحرین کې د شیخ نمر د اعدامولو په خلاف مظاهرې سوي دي. په هند کې هم مظاهرې سوي دي او په لندن کې د عربستان د سفارت مخې ته هم یو شمیر خلکو احتجاج کړی دی. په هند کې چارواکي وایي چې هڅه کوي چې په پرونی برید کې د برید کوونکو هویت معلوم کړي. خو د هند ځینو امنیتي چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی فکر کوي چې برید کوونکي د جیش المحمد د ډلې کسان وو. دغه ډله چې مرکز یې په پاکستان کې دی وایي چې د کشمیر د ازادۍ لپاره جنګیږي. په هند کې د پاکستان سره سرحد ته نږدې پرون وسلوالو د هند د هوایي ځواکونو په یوه اډې باندې برید وکړ چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه او 15 ساعته یې دوام وکړ. د پروني برید په اړه به نور جزئیات د شغله رحیم زوینه واورو.
چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو چې پوځي جامې اغوستې وي پرون د شنبې په ورځ د پټانکوټ په خارګوټي کې چې د پاکستان سره د هند د سرحد نه تقریبا 50 کیلومتره لرې دی حمله وکړه. حمله کوونکو د هندي پولیسو د سامان سبانو د یو موټر نه چې تښتولی و کار اخیسته. د ټوپکو په جګړه کې چې 2 ساعته دوام وکړ 2 وسلوال کسان او د امنیتي چارو کارکوونکي ووژل شول. هند غاډې ته اضافي قواوې استولي، خاص کومندو عسکرو سیمه تلاشي کړي او هلیکوپترو ترسودي الوتنې کړي دي.
دا و عاشق الله رحیم زوی چې په هند کې د پرونی برید پاړه جزئیات راکړل. او دا هم نور خبرونه. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې په ځانمرګ برید کې 2 کسان وژل سوي دي. برید پرون په یوه رستورانت کې سوي دي چې زیاتره ورته ژورنالیستان او دولتي چارواکي ورتلل. په موګادیشو کې د امریکا ژه خبريال ویلي دي چې په برید کې چې د ولسمشي معنی ته نږدې سوي دي 4 کسان ټپیان سوي هم دي. هغه ژورنالیستان چې د پیښې په محل په رستورانت کې وو ویلي دي چې دوی د رستورانت څخه هغه محل وتښتل چې ویلیدل چې ځانمرګ برید کوونکي هڅه کوي چې په ځان باندې چاودیدونکي تړلي مواد وچوي. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف اعلان کړی دی چې د حوثیانو سره اوربند ختم شوی دی. د سعودي خبری اژانس پرون وویل چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویلي دی چې سر له شنبې نه نور اوربند نسته. ائتلاف ویلي دی چې اوربند د دې لپاره ماتوي چې حوثیانو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده. اوربند د دسمبر د میاشتې په 15 نیچه ټینګ شوی و، خو د اوربند نه هره ورځ سرغړونې کیدلې او دواړو خواوو په یو بل باندې تورونه لګول چې اوربند ماتوي. داود دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دروندونکو، وخت په واشنگتن کې د مخام 9:00 او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. دا هم د راپورونو برخه. د افغانستان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته چمتو دي، خو بل پلو بیا کارپوهان وایي چې لمړی باید انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات راشي. تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي که چیرې افغان دولت دغه کمیسون ته مالی امکانات برابر کړي، دا کمیسون چمتو دی چې تر راتلونکي منی په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د راتلونکو کال د دوبی او منی موسمونو ترمنځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په اړه د ولسمشر غنی سرګندونو په جواب کې وایي چې د دغو ټاکنو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته او که د دولت لخوا مالی امکانات برابر شي، دا کمیسون به ټاکنې ترسره کړي. افغان ولسمشر د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون له غړو سره په کتنه کې وویل چې افغان حکومت د راتلونکي کال د دوبی او منی موسمونو ترمنځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو ته چمتووالی لري. ولسمشر غنی وویل چې د ټاکنو د کرنیټي اعلانول د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار دی.
انتخابات ولسی جرګې افغانستان و
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به له خیره د دوبی او منی ترمنځ ترسره شي. کرنیټه باید کمیسونونه وټاکي. په دې موده کې هم د افغانستان ولسی جرګه او هم د افغانستان مشرانو جرګه به خپل کار ته دوام ورکړي.
جرګه افغانستان با کار خود دوام خد.
له افغان ولسمشر سره د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون د غړو د کتنې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی وو. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون د روان کال د قوس میاشتې په وروستۍ ورځ د خپلو 15 میاشتنیو کړنو رپورټ افغان حکومت ته وسپاره او ورسره د دغه کمیسون کار هم پای ته ورسید. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د روان کال د سور میاشتې دویمه ورځ ټاکل شوې وه، خو د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه او د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د لازم لازمی بودیجې د نه برابرېدو له عمله د ټاکنې نامعلوم وخت و زندول شوې. د ټاکنو د زندېدو له عمله ولسمشر غنی د افغانستان د ولسی جرګې د 14مې دورې د کار موده چې سکال دوبی کې پایته ورسیده د یو کال لپاره وغځوله، خو ولسمشر غنی نن ویلي چې د دغې جرګې غړي به د راتلونکو ټاکنو تر پای خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د مالي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ امنیت هم د یو ګواښ په توګه یادیږي. د ټاکنیزو چارو اکثره شنونکي د افغانستان روان امنیتي حالت ته په کتنې دا ګڼي چې که چیرې د دغه هیواد په امنیتي وضعیت کې ښهوالی رانشي، نو د شفافو ټاکنو ترسره کول به ممکن نه وي. د آزادو ټاکنو او شفافیت د سار په نوم د بنسټ مشر حبیب رحمان ننګ وایي که چیرې د افغانستان راتلونکي ټاکنې په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو پرته ترسره شي، نو دا هیواد به د یو بل بحران سره مخ شي.
هغه تعهد چې د ملي وحدت حکومت دواړو رهبرانو د توافق نامې په منځ کې کړی ده، په هغه توافق باندې باید عمل وکړي، چون اصلاحات یو اړین کار د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره. کچیر دغه اصلاحات رامست نه شي، نو هغه بیلل شوی اعتماد د خلکو فکر نه کوم چې هغه بیرته عیاد شي.
ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر غنی هغه تقنینی فرمان چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون د وړاندیز له مخې د ټاکنیزو کمیسونونو د کمشنرانو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه شوې او په پام کې ده چې د ټاکنیزو کمیسونونو لپاره نوي کمشنران وټاکي رد کړی دی. همدارنګه دغې جرګې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تشکیلاتو، دندو او صلاحیتونو په قانون کې تعدیلات هم رد کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوریه. د هند په پایتخت نوی ډیلی کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره چارواکو د خلکو نه غوښتي دي چې په شخصي موټرو کې سفر کول دي کم کړي. د امریکا غږ خبریاله انجانا پاسری چا په خپل راپور کې وایي چې حکومت په دې نوښت سره کوښښ کوي په سړکونو کې موټر کم کړي او د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. د هند پایتخت نوی ډیلی سړکونه هر ورځ په موټرو ډک وي او خلک د لوګي، بیروبار او هرنډونو نه په تنګ راغلي دي. خو پرون د نوي کال په لمړۍ ورځ په غیر معمول ډول په سړکونو کې موټر کم و. خلکو د شخصي موټرو پر ځای په عامه ترانسپورت، رکشاګانو، ټکسیو او څو تنو په شریکه په یو موټر کې سفر کاوه. حتی ځینې ځوانان خپل د کار ځای ته په بایسکلونو تللي وه. د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وایي چې د نوي ډیلی هوا په نړۍ کې تر ټولو چټله هوا ده. د دې ښار چارواکو یو 15 ورځنی پلان پیل کړی چې په ښار کې د موټرو شمیر کم کی او په دې سره د ښار وسنۍ زهرجنه هوا هم پاک شي. د ډیلی اعلی وزیر اروند کجریوال د خپل همکارانو کورونو ته ورغلی و او هغوی په خپل موټر کې د کار ځای ته وړي دي. هغه غوښتل چې د نورو خلکو لپاره یو مثال وګرځي. هوایی داسې ښاري چې خلک د هوا د ککړتیا پر ضد زموږ په شعار پوښیوي دي. زه د خلکو د دې عکس العمل په حق له په رښتیا حیران یم. د ښار زیاتره اوسیدونکي او د خونځیو زده کوونکي هم لار کوڅو ته راوتلي وه او د دې نوښت ملاتړ کاوه. د ملاتړ کوونکو په خولیو لیکل شوي وه زه سا نشم اخیستی. هغوی د خلکو نه غوښتل چې په دې برخه کې دې همکاري وکړي. اوسنۍ او راتلونکی نسل دواړه باید دا لاره تعقیب
کړي.
زموږ په ښار کې د عامه روغتیا اضطراري حالات دي او موږ ټول په دې پوهیږو. د نوي ډیلی د ککړې هوا د ټول نه زیات تاوان ماشومانو ته اړولی. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې تنفسي ناروغۍ بیخي ډېرې شوې دي. ډاکټران همدارنګ وایي سالنډي، د سږو سرطان او مزمنې تنفسي ناروغۍ په ټولو خلکو کې مخ په زیاتېدو دي. په نوي ډیلی کې د اټکل له مخې 9 میلیونه موټر چلیږي او هر ورځ لږ تر لږه 1490 نوي موټر خلک اخلي او د ښار په لارو کوڅو کې چلوي. د دغې ستونزې د حل لپاره 13 میاشتې سترې محکمې هم په ښار کې د غټو ډیزلي موټرو په ګرځېدو بندیز ولګوه او هم یې په تجارتي موټرو مالیه لوړه کړه. د خلکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا د ښار کمزوری او غیر عصري ترانسپورتي سیستم به وکړی شي چې د خلکو ستونزې حل کړي او کنه. خو د نوی ډیلی اعلی وزیر ښاغلی کجریوال خوشبینه دی او وایي چې د خلکو د اندېښنو او شکونو باوجود د هغوی د نوښت لومړۍ ورځ کامیابه وه. دیلی با د هیواد د نور خارونو او سیمو لپاره یو مثال وګرځي. خو عام خلک وایي چې د نوې دیلی د حکومتي چارواکو د دغه نوښت نتیجه به هغه وخت معلومه شي کله چې خلک د رخصتونو فارغ شي او عمومي کاروبارونه پیل شي.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا په متحده ایالاتو کې په تیرو 15 کلونو کې 1200 تنه شی په لوی جرمونو محکوم شوه او د بند مودې بشپړ شي و خوش شي ودی. د هیوستن د ښار اوسیدونکو نه څلوېښت کلن انټونی چې یو وخت په ټکساس کې په مرګ محکوم شوی و او خپل نوبت ته ولاړ و د همدغه کسانو د جملې نه یو تندی. تفصیل د امریکا غږ په دې راپور کې اوري.
انټونی ګریفز په دې ورځو کې آزاد سړی دی. هغه خپل وخت د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جزایی عدالت سمون توقف کړی دی. هغه په زندان کې وو خو د یو بیګنا انسان په توګه چې د مرګ لپاره یې تابعیا نیول شوی و.
د سیستم لمانه د ژوند اتلس کلونه واخیستل. هڅه وکړه چې ما ووژني او زه غواړم چې د دې سیستم چلوونکو ته هر ورځ وریاد کړم چې په کار د مونږ تر دې غوره سیستم ولري.
ګریفز په 1994 کال کې د ټکساس په یو کوچني ښارګوټي کې د یو ښځې د هغې د لور او څلور لمسیانو د قتل په تور محکوم شوی و. نوموړي دوه لسیزې په زندان کې تیرې کړې دي. په دې کې 12 کلونه د مرګ په انتظار کې وو. پس له دغې ټولې مودې د ټکساس د 49 کلن سړی تبریا شو. اوس ګرافیس له نیکول کاساریز سره چې یو څارنواله او د سینټ توماس په پوهنتون کې د ژورنالیزم پروفیسوره ده په عام هزار کې راڅرګندېږي. لاغینه د قتل دی یو قضیه د څرلو غوښتنه شوې و.
ما او زما شاګردانو لاسونه سره یو کړ او پر رضاکارانه توګه کار کوو. وروسته معلومه شو چې دا د انټونی ګریفز قضیه ده.
مخکله دی چې نوموړی خوشی شي بل کس په دې جرم اعتراف وکړ. دا قضیه څو کاله د قانوني بیاکتنې پړاوونو څخه تیر شوه تر هغه چې دا کس تبریا شو. اوس ګرافیس هغه تکای روخانه کوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د بیا عدالتۍ کمزورو تورنو ته د کافي سلام مشورو نشټوالی د پولیسو لخوا پر دوی فشار چې ګناو مني او د مستنتقینو لخوا د ناوړه چلند لاملونه ګڼل کیږي. هغه د 1.5 میلیون ډالر یو برخه چې د ټکساس حکومت لخوا د غیر قانوني حبس لوجې ورکړل شو په دې لار کې ولګوله. هغه او کساریز په داسې د خوندزیو لکه د هیوستن د رایس پوهنتون کې ډېر مخاطبین پیدا کړل.
ما خپل داستان د خلکو د پوهولو لپاره وکړم. تر دې مهمه دا ده چې دا قضیه د خلکو په ذهنونو کې د جزایی او عدلي سیستم د رواني بی عدالتۍ یادونه کوي.
انټونی ګرافیس د لاسو وتلو کلونو د ترخو خاطرو ډیره کمه یادونه کوي. نو موري وایي چې دای د تیر په پرتله راتلونکي ته زیات اندېښمن دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی او د هم د رواني خبرونې یو بل مطلب. پنځه وسلوال کسان او د امنیتي چارو دوه ساتونکي د هند د پنجاب په شمالي ایالت کې د هوایي ځواکونو په اډې د یو تروریستي برید په وخت کې وژل شوی دی. د نوی ډیلی نه د امریکا غاک خبریاله انجانا پاسری چې خپل راپور کې وایي چې دا برید داسې حالې ځلې بلل شوی دی چې غواړي د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د ورستۍ فعالیتونو اصلي لار بنده کړي. چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو چې پوځي جامې اغوستې وي پرون د شنبې په ورځ د پټانکوټ په خارګوټ کې چې د پاکستان سره د هند د سرحد نه تقریبا 50 کیلومتر لرې دی حمله وکړه. حمله کوونکو د هندي پولیسو د سیمن سبانو د یو موټر نه چې تختولی و کار اخیسته. د ټوپکو په جګړه کې چې څو ساتای دوام وکړ څو وسلوال کسان او د امنیتي چارو کارکونکي ووژل شول. هند غاډې ته اضافي قوا وستولي. خاص کومندو عسکرو سیمه تلاشي کړي او هلیکوپترو ترسودي الوتنه کړي دي ځکه چې دا ویره ده چې ځینې بریدکوونکي به شاید تښتېدلی وي. وروسته ماسپښین مهال خال خال ډزې هم شوې دي. هند په خپل نورو نظامی اډو او تاسیساتو کې امنیتی تدابیر سخت کړی دي. کڅه هم چې هیڅ کومې ډلې سمدستي د حمله ادعا نه ده کړې مګر زیاتره ګمان په هغو یاغي ډلو کېږي چې د پاکستان عملیات کوي او هند په هغوی باندې تور لګوي چې په هند کې تروریستي حمله کوي. په نوی ډیلی کې ډیرا د شخړو او لانجو د حلولو د موسسې رئیس اجی سهنا په دې اړه داسې وایي: هر څوک په اخر کې معلوم شي هغه به په پاکستان کې ډیره همدغه تروریستي ډلې وي او هغه په نظامی او پولیسي ځایونو باندې د حملو اوږده تجربه لري. د بری تقریبا یو ونی ورسته له هغه کې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي پاکستان ته په ناڅاپي سفر ولاړ او دا کوخه وکړ چې د سولې کمزوري او لړزان جریان بیرته فعال کړي. د هند کورنۍ چار وزیر راجنات سنگ دا په تکرار ویلي دی چې هند د خپل ګوندی هیواد پاکستان سره سولې غواړي. هغه داسې وویل:
بھارت کې اوپر دې کسی پرکار کا ٹیررسٹ اٹیک ہوگا
که په هند باندې هر ډول تروریستی حمله وشي نو هند به لازم جواب ورکړي.
او وسام پام وکړي د خبرونو لندېستا. طالبانو دا کړی د چې په 2015 کال کې د افغانستان 10% خاورې نیولې ده. طالبانو دغه د پاغ ریپورت کې کړی دی چې په 2015 کال کې د خپل فعالیتونو په اړه خبر کړی دی. طالبانو ویلي چې په موقتی توګه د کندوز شهر نیولې د 2015 کال تر ټولو لوی لاسراوړنه وه. طالبانو خپل ریپورت پرون د شنبې په ورځ خبر اعلان ته استولې دی. د افغانستان د دفاع او د وزارت ویاند دولت وزیری د طالبانو د اداو پاړه څه نه دی ویلي، خو هغه ویلی چې د کومنډو ځواکونو په هلمند کې د جمعې په شپه د طالبانو د زندانه 60 کسان خوشي کړي دي. ناټو هم منلې ده چې افغان ځواکونو د هلمند د نهر سراج په ولسوالۍ کې دغه سیو عملیات کړي دي چې پکښې د ناټو هلیکوپټر هم برخه اخیستې وه. په تهران کې مظاهره چیان د سعودي عربستان سفارت ته ننوتلي دي او د سفارت د ودانۍ ځینو برخو ته یې اور اچولی دی. د ایران نیمه دولتي خبري اجانس ایسنا ویلي دي چې مظاهره چیانو په سعودي کې د شیعه ملا نیمر النیمر د اعدامولو په ضد د مظاهرو په ترڅ کې تېره شپه د سعودي عربستان سفارت ته ننوتل، اورونه یې بل کړل او د سفارت کاغذونه یې د چت نه کښته اچولي دي. د اسنا د برای شپې په ریپورټ کې راغلی دی چې د ایران د پولیسو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته ورغلی دی او پولیس هڅه کوي چې مظاهره چان تیتو پراک کړي. په سعودي کې د شیعګانو د ملا نیمر النیمر اعدامول نړیوال غوسه راپارولې ده. داسې ویل کیږي چې د دغه شیعه ملا اعدامول کیدای سي چې په هغه سیمه کې چې شیعګان په اکثریت کې دي د ناکرارۍ سبب سي. شیخ نیمر النیمر د هغو 24 کسانو په جملې کې وو چې د جمعې په ورځ اعدام سو. شیعه ملا نیمر په 2014 کال کې په بغاوت او نور جرمونو محکوم او د مرګ سزا ورکول سوې وه. دغه شیعه ملا د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ انتقادونه کول او په 2011 کال کې په سعودي عربستان کې د شیعګانو د مظاهرو مشري کوله. ایران د سعودي عربستان څخه څو ځلې غوښتي وو چې دغه شیعه ملا دې خوشي کړي. ایران ویلي دي چې د سعودي عربستان دغه اقدام به خپل قیمت ولري. په لبنان کې د شیعګانو یو مشر ویلي دي چې د سعودي عربستان دغه اقدام به عکس العمل ولري او په بحرین کې د شیخ نیمر د اعدامولو په خلاف مظاهرې سوي دي. په هند کې هم دغه شانته مظاهرې وسولې. په هند کې چارواکي وایي چې هڅه کوي چې په پرونی برید کې د برید کوونکو هویت معلوم کړي، خو د هند ځینو امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی فکر کوي چې برید کوونکي د جیش المحمد د ډلې کسان وو. دغه ډله چې مرکز په پاکستان کې دی وایي چې د کشمیر د ازادۍ لپاره جنګیږي. په هند کې د پاکستان سرحد ته نږدې پرون وسلوالو د هند د هوایي ځواکونو په یوې اډې باندې برید وکړ چې په نتیجه کې جګړه پیل شول او 15 ساعته یې دوام وکړ. په برید کې 15 وسلوالو برخه اخیستې وه چې ودانۍ ته داخل سوي وو. هندي قواوو د ټانکونو او هلیکوپټرو په ملاتړ د وسلوالو څخه ودانۍ بیرته ونیوله او 15 سره برید کوونکي ووژل. په دغه جګړې کې د برید کوونکو په شمول 8 کسان وژل سوي دي. د سومالیا په پایتخت مګادیشو کې په ځانمرګ برید کې 2 کسان وژل سوي دي. برید پرون په رستوران کې سوي دي چې زیاتره ورته ژورنالیستان او دولتي چارواکي ورتلل. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف اعلان کړی دی چې د حوثیانو سره اوربند ختم سوی دی. د سعودي خبری اجانس پرون ویلی چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویلی دی چې سال شنبې نه نور اوربند نسته. ائتلاف ویلی دی چې اوربند د دې لپاره ماتوي چې حوثیانو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده. اوربند د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه ټینګ سو، خو د اوربند نه هره ورځ سرغړونې کېدلې او دواړو خواوو په یو بل باندې تور پورې کوي چې د اوربند نه سرغړونې کړې دي.
او د خبرونه په دې برخه کې د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې باندې د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه به یووي الته به باران ورېږي. په قندهار کې د تودوخه لوړ درجه 14.9 اسمان وریز د باران د ورېدو امکان شته. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 14.9 اسمان وریز، مزار شریف 14.6 اسمان وریز، په جلال آباد کې به د تودوخه لوړ درجه 18 ټیټه به تبي اسمان به وریزي، قندز 14 اسمان وریز، غزنی 3 اسمان وریز، پېښور د تودوخه لوړ درجه 19.0 اسمان وریز، او دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه به 2 دلته به اسمان شین وي. پام دې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملجا وکړه. نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو ته تازه راپورونه سره په راپورونو برخه کې به واورئ چې د نیویارک په ښار کې د مختلفو کډوالو کور بلل کېږي. خیریه موسسو او سازمانونو نوې کډوالو ته د هرکلی په خاطر لازم اقدامات کړي دي. همدارنګه په سعودي عربستان کې د هغو کسانو د اعدامونو په حق کې درته راپور لرو چې په سیمه کې یې جنجالونه پیدا کړي دي، خصوصا چې یو لوړ رتبه مذهبي مشر، البته شیعه مذهبي مشر یې اعدام کړی دی. په دې باره کې هم تاسو یو مفصل راپور اوریه. البته زموږ په دویمه نیم ساعته خبري خپرونه کې چې نیم ساعت وروسته شروع کیږي، د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دری نیم ساعته خبري خپرونه اوریئ.